ද වෂිංටන් ඩීසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
پاکستان کے دماغ خامش پل افغانستان کی پین میں واشنگٹن ڈی سی کے دسہارے نہ بجی تھی بدی اور ساتھ خبر پرونہ کے درپزا اشفاقوں کو مہم خبروں اول سر ٹکی د امریکا صدر جو بائیڈن او د ترکی صدر رجب طیب اردوغان دی اونۍ په شوې ناسته کې په دې سره شوې چې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته به د کابل هوایي ډګر امنیتي چارو مشري ترکی په لاسو کې اخلي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند مشر بلال بھٹو زرداری په بجټ باندې د بحث نه وروسته خپل وینا کې ویلي حکومت او نورې ملکي ادارې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته د افغانستان په حالاتو او په دغه کې د پاکستان په رول باندې قومي اسمبلی خبر کړي. او په ایران کې خلک د نوي صدر لپاره په داسې حال کې رائے اچي چې په هواد کې د کورونا ناروغي بد وضع او د امریکا لخوا د بندیزونو سره ملکی اقتصاد انتهایی خراب حالت ته ورسېدلې. د امریکا صدر جو بائیڈن د ترکی صدر رجب طیب اردوغان دی اونۍ په شوې ناسته کې په دې سلا شوې چې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته به د کابل هوایي ډګر امنیتي چارو مشري ترکی په لاسو کې اخلي. دا خبره د امریکا د قومي سلامتیا سلاکار جیک سلیون پرون کړې ده. دوی ویل چې د دواړو مشرانو د ترکی لخوا د روس نه د اس څلوېخت ډوله میزایل دفاعي نظام اخستلو په شخړه باندې کوم مسله نه راغلي، خو زیاته یې کړه چې په دې اړه به خبرې ترې دوام کوي. د ناټو ائتلافي غړو دواړه هیوادونو ترمنځ د شخړه باندې تاوتریخوالی په نږدې کې سیوا شوی. د امریکا د قومي سلامتیا سلاکار سلیون وویل چې د ګل په ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د ناستې په وخت د امریکا او د ترکی صدر د افغانستان په موضوع باندې بحث کړي. د ویل چې صدر طیب اردوغان د کابل هوایي ډګر د امنیتي چارو سمبالولو په اړه د امریکا څخه د کومک غوښتنه کړي او صدر بایدن ورته د دغې باور ورکړی دی. د افغانستان د خارجي عسکرو د وتلو وروسته د کابل حامد کرزی هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماټي حلو ځلو لپاره مهم ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت ویلی دی چې داسې هیڅ کوم قسمه وړاندیز باندې غور نه دی روان چې تر مخه به پاکستان د کابل هوایي ډګر د امنیت چارې په لاسو کې اخلي، بلکې دی وخت پاکستان صرف د سولې په خبرو کې خپل مرستو باندې کار کوي. دا خبره نن د خارجه چارو وزارت ویان زید حفیظ چودری په اونیز کانفرنس کې خبریالانو ته د وینا په وخت کړي. د یوې پوښتنې په ځواب کې دوی ویل داسې هیڅ کوم ډول وړاندیز باندې دی نه دی خبر، خو پاکستان د سولې په خبرو کې د مرسته کولو خپل رول باندې کلک ولاړ دی. خارجه وزارت وایان زیاته کړه پاکستان بیا بیا په ذمواری سره د افغانستان د خارجي عسکرو د وتلو غوښتنه کړي چې د امنیت پاتې خلا چرته د حالاتو خرابوونکو لاسو ته لاړه نشي. خارجه وزارت وایان د هم ویل چې پاکستان د تشدد او ډزبندۍ غوښتنه هم کوي چې د سولې خبرو ته لار هواره شي. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې ترکی د کابل هوایي ډګر امنیتي چارو سمبالولو خبره کړې وه، خو طالبانو د کوم خارجي هیواد په افغانستان کې د هوایي ډګر د سمبالولو چارې په لاسو کې د اخستو سره مخالفت ښودلې وو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت د پیپلز ګوند مشر بلال بھٹو زرداری په بجټ باندې د بحث نه وروسته خپل وینا کې ویلي حکومت او نورې ملکی ادارې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته د افغانستان په حالاتو او په دغه کې د پاکستان په رول باندې قومي اسمبلی خبر کړي. نوموړي ویل چې د پاکستان پخوانی پوځي امیر ضیاء الحق پاکستان د افغانستان جګړې ته د خپل شخصي ګټو لپاره وردنه نکړې وو، او بیا دغه کار یو بل پاکستانی پوځي امیر پرویز مشرف وکړ کله چې هغه یو منتخب حکومت ختم کړ او د دغه وروسته امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه. دوی ویل دواړه حکومت او هغه ادارې چې په افغانستان کې په حلو ځلو کې اخته دي هغوی د پارلیمان ته ارومرو تفصیل وړاندې کړي. په ځواب کې مرکزی وزیر حماد اظهر وویل چې دا د پیپلز ګوند حکومت وو کله چې امریکا ته په پاکستان کې د ډرون د حملو کولو اجازه ورکړې شوه. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بھٹو زرداری ویلي هغه به د هیواد استخباراتي ادارې ISI مشر جنرل فیض حمید ته خط لیکي چې په صحافیانو د حملو سره څنګه استاسو ادارې بدناميږي. د قومي اسمبلی د بشري حقوقو قائمه کمیټې غونډې په وخت د داخله وزارت ته هدایت ورکړې شوې چې د غداري او انټرنیټي جرایمو په سر صحافیانو باندې د جوړو شو مقدمو فهرست یې وړاندې کړي. په شپې غونډه کې د حملو ښکار شوی یو شمیر صحافیان هم وربلل شوی وو. بلاول د پولیسو نه په اسلام آباد کې په صحافیانو د شوو حملو تفصیل او بیا دغه حملو پر ضد څومره په مناسب ډول تحقیقات شوی د هغې معلومات یې هم ترې غوښتلي دي. په رسمي ځواب کې ورته وویل شول چې د کال 2013 نه راپدې خو ټولې 50 حملې شوي چې پکې څلور څلوېښت د ذاتي نوعیت وي، چې پکې د شل چالانونه شوي، 15 رد کړې شوي او د 19 مقدمو پلټنې روانې دي. د بشری حقوقو کمیټې ته ویل شول چې په دغه یاد کړل شو حملو کې شپږ په لوی کچا پیانو باندې وی بلاول زیاته کړه کړه حملو کې کوم اداره لاس لري دغه قابل مذمت ده او کڅوک په غلطه د کوم ادارو نوم اخلي نو هم قابل مذمت ده د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوود ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو په ضد د غداري مقدمو جوړولو په موضوع باندې هم په غونډه کې بحث شوه او د بشری حقوقو کمیټې زیاتره غړو د پی ټی ایم په غړو د جوړو شو مقدمو په اړه باندې اندېښنې ښودلې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو دی تر اوسه وخت پورې تازه خبرونه تاسو واوریدل ورزو د رپورټونو په لور. قدر من اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل امریکا وای صدر بایدن او د ترکی صدر اردوغان په افغانستان کې د کابل هوایی ډګر په ساتنه باندې موافقه شوې دي. د امریکای د ملي امنیت سلاکار ویلی د امریکای صدر جو بایدن او د ترکی صدر طیب اردوغان چروانونه لیدلی وو دواړه په دې موافقه شوې دي چې ترکی د کابل د هوایی اډې د امنیت په لړ کې غوړه رول ولوبوي په داسې کې چې امریکا د افغانستان نه ځواکونه وباسي. د امریکای د ملي امنیت سلاکار ویلي دواړو مشرانو ښکاره ژمنه کړې ده چې ترکی به د کابل د حامد کرزی نړیوال هوایی اډې په ساتنه کې غوړه رول لوبوي او وس په دې کار کوي چې دا عملی شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیورډیو همکار محمد اکرام په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د امریکای قومي امنیت سلاکار جیک سلیون خبريالانو ته ویلي چې بایدن او اردوغان د ګل پورز د نیټو د غونډې په ترڅ کې د لیدو کتو په وخت د افغانستان په مسله خبري اترې کړي. نوموړي ویلي د ترکی صدر د کابل هوایي اډې د امنیت لپاره د امریکای صدر نامرسته غوښتي او بایدن ورسره د مرستې وعده کړي. جیک سلیون وویل چې دواړه مشرانو ښکار وعده وکړه چې ترکی با د کابل حامد کرزی هوایی اډې په حفاظت کې د مشرۍ رول لوبوي او اوس د دې په عملي کولو باندې کار کوي. نوموړي د دواړو مشرانو ترمنځ شوی ملاقات اولنی معلومات خبريالانو ته ورکړي. د ترکی صدارتي دفتر تر اوسه پورې کوم تفصیل میډیا ته نه دی ورکړي، خو جیک سلیون ویلي دواړو مشرانو د ترکی لخوا د روس نه د اس 400 دفاعي نظام اخستو په سر سلا شوی نه دي چې د دواړو نېټو اتحادي ملکونو ترمنځ یې تعلق خراب کړي. نوموړي زیاته کړي چې په دغه مسله به خبرې اترې روانې وي. ترکی او امریکا په یو شمېر ستونزو باندې د یو بل سره اختلافات لري چې پکې د روس نه د وسلې اخیستو او په شام او ختیځ بحیره روم کې د تګلارو په سر اختلافونه شامل دي. دواړه مشران د ملاقات وروسته ډېر خوشبینه وو. که څه هم دوی د سکوټلی پرمختګ اعلان نه دی کړی، خو د ترکی او امریکای ترمنځ د افغانستان په سر د همکارۍ امکان شته دی، چرته چې ترکی په راتلونکو هفتو کې د امریکای او نیټو پوځیانو د وتو وروسته د کابل هوایي اډې امنیت ساتلو وړاندیز کړی. د افغانستان نه د نړیوال ځواکونو د وتو وروسته د سفارتي مشرونو عملیاتو لپاره د کابل هوایي اډې امنیت ډیر اهم دی. تیر هفته د طالبانو ویان ویلو ترکی لا د افغانستان نه د امریکای ځواکونو د وتو په حق له د کال 2020 د پلان لاندې د افغانستان نخپل پوځیان ویستل پکار دي. خو جیک سلیون ویلي د طالبانو دغه بینا امریکا د یو تفصیلي او موثر پلان جوړولو نه په شا کولې نشي. د امریکای قومي امنیت سلاکار ویلي دوی د فکرمندي ډیر په سنجیدګۍ سره اخلي چې طالبان یا نور عناصر به افغانستان کې په غربي او یا نړیوال ځایونو باندې حمله وکړي او زیاته کړي دوی فکر نه کوي چې طالبانو په ښکاره سبیلي هغه باید امنیت ته روانو کوششونو مخه ونیسي. د صدر په حیث جو بایدن د پخوانی امریکای صدر ډانلډ ټرمپ په نسبت د اردوغان په حق لنر ماروي خپل کړي، خو بایدن په کال 1915 کې د ترکی لخوا د ارمنیایي خلکو قتل عام بشر وژنه بللي، کوم چې د ترکی غوسه راپاروي. نوموړي د ترکی لخوا د بشري حقونو په ریکارډ هم نیوکه زیاتې کړي. تر اوسه پورې د اوازه هنه ده چې آیا بایدن د اردوغان سره په دې ملاقات کې د بشري حقونو مسله راپورته کړي او کنه، او جیک سلیون په دې حق له هم ډېر کم معلومات ښکاره کړي چې د ترکی لخوا د روس S-400 دفاعي نظام اخستو ستونزې یو حل را اوبسته شي، چې له وجې واشنگتن انقره ته د F-35 جنگي جهازونو ورکولو پروګرام ودرولې او په ترکیه بندیزونه لګولې دي. جک سلیون ویلي دواړه مشرانو په دغه مسله باندې خبرې اترې کړي، خو د دې حل نه دی راوسته شوی او دا چې دواړه مشرانو د روس S-400 دفاعي نظام په سر خبرو اترو جاری ساتلو وعده کړي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00200 205 003.
وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان د خارجه چارو د وزارت وایان زاید حفیظ چودري د افغانستان نه د غیر ملکی عسکرو د وتو ورستو د کابل هوایی ډګر سکیورټی لپاره د پاکستان او ترکی ترمنځ د خبرو اترو نه لایلمی خودلې ده. وړاندې د ترکی صدر طیب اردوان ویلی وو ترکی غواړي پاکستان او هنګری هم ورسره د کابل د ایرپورټ په ساتنه کې خپل کردار ولوبوي. څلونکو وای دا سیلګي د ترکی صدر پاکستان په باور کې د اخستو بغیر دا بیان ورکړی وي. په دې اړه نور تفصيل د ډیورډیو خبريال پیر ولر چا په ریپورت کې.
د تیر زیارت پرز اسلام آباد کې خبری کانفرنس ته وینا په وخت یو پښتنه په جواب کې د باندینو چارو وزارت ویان زاید حفیظ چودري د کابل هوایي ډګر سکیورټی په حق له د پاکستان او ترکی ترمنس خبرو اترو نه لا علمی خودلې ده. د تیر دوشنبه پرز ناتو لیډرانو غونډه وروسته میډیا سره خبرو کې د ترکی صدر طیب اردوان د کابل هوایي ډګر د حفاظت په سر د امریکا څخه سفارتي او معاشي مرستو د غوښتنې پخلی کړي وو. طیب اردوان ویلو ترکی غواړي افغانستان کې دغه نوې میشن یا ماموریت لپاره کردار لوبوي. د باندینو چارو وزارت ویان د کابل هوایی ډګر د سکیورټی په حق له خبرو اترو نه لا علمی په یو داسې وخت خودلې چې د پاکستان د باندینو چارو وزیر شاه محمود قریشی اناتولیا کانفرنس کې د ګډون لپاره دا وخت ترکی کې دی. دغه سفر نړیوال د اسلام آباد کې د افغانستان په اړه یو غونډه ته وینا په وخت شاه محمود قریشی تکرار کړی و چې ګنې پاکستان په افغانستان کې د خپل خوخي د کمیوډل مرستې نه کوي. او د دفاعي چارو سیړونکو ډاکټر حسن اسکری وای د کابل ایرپورټ د سکیورټی لپاره د پاکستان سکیس مفعال کردار منفی نتیجې مخې ته راوړلې شي.
تو یہ ایئرپورٹ تو کابل حکومت کے قبضے میں ہوگی تو پھر وہ یہ سمجھا جائے گا کہ پاکستان جو ہے کابل اندرونی جھگڑے میں کابل حکومت کے لیے مددگار ثابت ہو رہا ہے.
اغول دا ایئرپورٹ بدا کابل حکومت پہ کنٹرول کی وی او کو چر طالبان په دې حمله کوي او پاکستان دفاع کوي نو دا تاثر به خوريږي چې ګنې پاکستان افغان خلک د اشرف غنی حکومت سره ولاړ دي. نو بولې زیاته کړي افغانستان په معاملې د ترکیه او د پاکستان په کردار کې ډیر فرق دی او کو څه هم ترکی د افغان شخړي حواري لپاره حل ځلې کړي دي خو د دې په پرتله د پاکستان کردار ډیر بیل او جوړ اثرات لري. وتل خبريال او د افغان چارو ماهر رحیم الله یوسفزی وای دا سلګي د ترکی صدر د پاکستان حکومت باور کې اغستونه بغیر دا بیان جاری کړي دي.
نو کله د پاکستان سره مخکنه خبره نه کړي او دا اعلان نه کړي یا تجویز ورکړي نو ما په خیال باندې دا خو سفارتکاري نه ده، دا خو طریقه نه ده. پاکستان خو بالکل دا فیصله نشي کولی چې دوی خپل عسکر لیږي کابل ته، یعنی دا خو مزه ناممکنه ښکاري. البته که ترکی ته نور لوجستیک سپورټ پکار وي، یعنی پاکستانی هوایی ډګر استعمالي، پاکستان نه څه معلومات غواړي، خفیه معلومات پاکستان نه دا غواړي چې هغې طالبانو سره څه خبره وکړي، څه منځګړتوب وکړي، نو هغه بله خبره ده.
سرګنده دی وی چې افغان طالبان هم د کابل حامد کرزی انټرنیشنل ایئرپورټ سکیورټی ترکی ته سپارلو مخالفت کوي. ترکی چې د ناتو یو مهم غړی دی او د ناتو عمومي سکرتر هم دا پخلی کړی دی چې دوی کابل ایئرپورټ د سیکیورټی په حق له ترکی لپاره مالی پانګو باندې سلا شوی دی. بهر ملکی خبری ایجنسی رائټرز د امریکا قومي سلامتیا سلاکار جیک سلون د خپلې وای 13 اونۍ د امریکا صدر جو بایډن او طیب اردوان ترمنځ ملاقات کې پریکړه شوې وه چې ترکی به کابل ایئرپورټ سیکیورټی کې مهم کردار لوبوي. د امریکا صدر جو بایډن روان کال 11 ستمبر نړیوال د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وښکلو اعلان کړی دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د امریکا دفاعي چارواکو خبرداري ورکړې چې په راتلونکو څو میاشتو کې افغانستان نه د امریکایي او ائتلافي ځواکونو له وتلو وروسته یو ځل بیا تر هغه ډلې امریکا ته ګواښونه راولاړولی شي. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رډیو همکارا کلسوم کاکړ په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د پنځشنبې زیارت په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لوی ډسټن قانون سازانو ته ویلي چې د القاعده او داعش په څیر تر هغه ډلې د امریکایي او داغوی لوی دوزو ائتلافیانو په ضد د بریدونو د پلان جوړولو توان ترلاسه کولو لپاره دوه کاله وخت اخیستی سي. د وایس آف امریکا د انګریزي څانګې د راپور تر مخه د امریکایي د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی بیا دا خبرداری هم ورکړې ده چې موجوده افغان حکومت په برخلیک د اډانې پترس کې د ګواښ د مهال ویش نور هم ګړندی کېدای شي. جنرال میلی وایي ک افغان حکومت لمنځه ځي یا بیا د ملي اردو رنګیږي نو په دې خطر کې به په واضح توګه اضافه کیږي. د اپریل په میاشت کې د امریکای صدر جو بایډن د افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وستلو په اعلان سره دلیل وړاندې کړی وو چې د امریکای د مخه خپل هدفونه ترلاسه کړي دي، کوم چې القاعده او داغوی مشر اسامه بن لادن لوري په 11 سپتمبر کال 2001 کې د نیویارک په نړیوال تجارتي مرکز او پینټاګون د ترګریز بریدونو لپاره د هغوی مابسه ده. صدر بایدن د کانګرس غړي غونډې ته وینا کې ویلی وو مش بن لادن په انصاف ورسوي، مش د افغانستان کې د القاعده د ترګرو ګواښ راکم کړو، لشل کلنی میړانی زړورتیا او قرباني څخه ورسته اوس وخت را رسیدلی چې مش خپل سرتيري خپل کور ته بیرته راوغړو. خو سم په افغانستان کې د القاعده او داعش په وړاندې اندیشنې شتون لري چې د امریکایي عسکرو په غیر موجودګۍ کې دوی یو عربیا سر راپورته کولی سي. د امریکای عسکري او استخباراتي چارواکو د ممکنه بدو اغه زو پاړه خبرداري ورکړې چې له عمله د افغانستان تر څنګ د دوی گاونډیانو هم به ثبات کېدای شي، کوم چې د ترګریز ډلو ته خپل عملیاتو د کوي کولو او د پراخوالو هغه فرصت په لاس ورکوي سي چې هغه ورته انتظار کولو. تیرونی د امریکا د ترګر د مخنیوي د ملي مرکز د مشر لپاره نومول سوی کریستین ابنيزيد قانون سازانو ته ویلی وو چرته چې هم موږ د سختي ترګري ډلې شتون وینو، دا غیڅه یو داسې خطر ستا چې د یو داسې پلیټ فارم جوړ شي چې هواته ګواښ راولاړ کړي، دا کوم لپاره چې د هغه په کول د القاعده او داعش ته خطر راکمولو لپاره امریکا ته د دوامدار فشار راړولو ضرورت دی. ان دغه ډول د ملګرو ملتونو د غړو هوادونو په یو وسنۍ جایزه کې اندېښنې څرګند شوې وي او خبرداري ورکړې شوې و چې داسې ښکاری ک مذاکرات ناکام شي او غوړه پایلې ورنکړي، نو د افغانستان او د طالبانو جنگیالیان په زوره موجوده افغان حکومت راغورځوي.
د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری غوښتنه کړې ده چې پاکستان د افغانستان په اړه کومه سفارتي تګلارې خپل کړې هغه د پارلیمان ته وړاندې کړې شي. په دې موقع د توانای وزیر حماد آزار ویلي د افغانستان په ضد به پاکستان چاته هم خپل خاوره د پوزي اړو جوړولو د پاره ورنکړي. خو دوی په پیپلز ګوند هم نیوکه وکړي او وی ویل دا هغه ډله ده چې امریکا ته به ویل تاسو ډرون حمله کوي او موږ به یې غندنه کوو. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبریاله رابیا پیر وړاندې کوي.
د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری غوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه کومه سفارتي تګلارې خپلېږي هغه د پارلیمان ته وړاندې کړل سي. د سپیکر اسد قیصر په مشرۍ کې کېدونکو د قومي اسمبلی غونډې کې د بجټ ته سیشن سره وینا کې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری وویل چې د افغانستان په اړه دغه حکومت پر تګلارې اندېښنې لري او د پخواني امیر ضیاءالحق او پرویز مشرف په رنګ عمران خان خپلې ګټې ترلاسه کول د پاره افغانستان جنگ استعمالوي او د پاکستان په ګټي سودا کولو ته پرې نه ژوند.
گراؤنڈ فلور آف دا ہاؤس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی افغانستان پہ پالیسی فیصلے لیے جا رہے ہیں آپ نے ان کیمرہ کرنا ہے آپ ان کیمرہ کرو
مجھ گوشتانہ کوئی دا افغانستان دا تگلاری پا آڑا چی کمی پریکڑی کیجی دا ہاگا سخدی پارلیمان خبر کڑی سیم کا ہاگا دا تڑولو دروازو شاتا بریفنگ دا لاری وی او کا پا پرانستا بحث کیجی دا با یو شا تگلار وی دا دی پرزای چی پتی پریکڑی وکڑی سیم دا دوی دا دا غوشتنی پا جواب کی دا کامی اسمبلی سپیکر وویل چی دا غونڈی ورستا با پر دا غا معاملہ پارلیمان تا مکمل بریفنگ ورکڑی سیم خو پا دی موقع دا توانائی وزیر حماد ازر وویل افغانستان دا پارا با چا تا اڈی جوڑولو اجازہ نور کول کیجی خو دوی پر پیپلز گوند سختی نیوکی وکڑی اویول
یہ وہ پارٹی ہے جو امریکہ کو کہتی تھی کہ ڈرون حملے کری جاؤ ہم مذمت کری جائیں گے لوگ مرتے ہیں تو مر جائیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے
تا ہغا ڈالا دا چی امریکہ تھیا خپل پا وقت کی ویل تاسو ڈرون حملے وکڑی مش بیا دا اولس مخیتا غندنا کوو خلق پا امری خودی بیا سپروان نکوی پا دا سی حل کی چی امریکای صدر جو بایڈن دا اعلان ورستا دا افغانستان سخا دا ځواکونو دا وتلو عمل شروع سوی دی واشنگتن پا دی لٹا دی چی دا افغانستان سخا دا دوی تر وتلو ورستا پا سیمه کی دا تیرورزم پا ضد مبارزه وساتی پا ورستیو کی داسې رپورټونه مخیته راغلی وو چی امریکا پا پاکستان کی فوجی اډې تر لاسه کولو هیله مند ده خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په سرګنده هغه ټول امکانات رد کړي وو چې پاکستان امریکا ته څه فوجی اډه ورکولی سیم بلاول بټو په دې موقع د حکومت لاړه وړاندې کړل سوي مالی کال 2021-22 بجټ باندې هم سختې نیوکې وکړې او بجټ او د بجټ سیشن دواړه غیر قانوني وګرځولو د دې تر مخه په بجټ کې د پنجاب نه علاوه ټولې صوبې خپل د حکومت څخه محرومه ساتل سوي دي تر اوسه پوری نوی این ایف سی ایوارڈ نه دی ورکړی سوی تر څو چې این ایف سی ایوارڈ نوی ورکړی سوی تر هغه به بجټ غیر آئینی وي کچری صوبو ته آئینی برخه نه ورکول کیږي نو ټولې صوبې به په نقصان کې وي دوی دا هم ویل پاک چین اقتصادي رهداري د بلوچستان څخه شروع کیږي خو بلوچستان د سی پیک د ګټو څخه محروم ساتل کیږي حکومت ته به د هرې صوبې منصوبه کې د هغې صوبې خلک په ګټه کې شریکول وي کچری داسې ونه سو نو دا به ډیر خطرناکه اقتصادي اشاریه وي مخالف ګوندونه پر حکومت دا هم تور لګوي چې په بجټ کې پر اولس ته بالواسطه ټیکسونو بار اچول سوی دي خو اولس د دې څخه بې خبره ساتل سوی دي بل پلو ته حکومت دا د تاریخ اسان ترینه بجټ ګرځوي چې د دوی تر مخه په لوی شمیر پکې ټیکسونو کې کمی راوستل سوی او خلکو ته اقتصادي پرمختګ د پاره اسانتیاوې ورکړې سوی دي خو د اقتصادي پوهانو وینا ده چې بالواسطه ټیکسونو لګولو څخه ګرانی او بیروزګاری کې زیاتوالی راتلی سي او حکومت تبه د اقتصادي پرمختګ د پاره د صادراتو زیاتولو او صنعتونو ته اسانتیا ورکولو د پاره کوټلي ګامونه پورته کول وی رابیا پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد
د پاکستان د قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې په ورستیو کې په اسلام آباد کې په خبريالانو باندې په شو بریدونو اندېښنې ښودلې دي د کمیټې مشر بلاول بټو زرداری ویلي هغه به د پاکستان د خفیه ادارې ISI ډایرکټر جنرال لیفټننت جنرال فیض حمید ته خط لیکي او هغه به خبروي چې څه ډول دا حمله د ISI د بدنامۍ سبب جوړیږي د زیارت پر ورځ ناوخته د قومي اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې د غونډې ته په دې ورستیو کې د حملو او تشدد ښکار شوي صحافیان هم بلل شوي چې پکې حامد میر متی الله جان افسار عالم اسد تور او نور شامل وو په دې اړه نور تفصیل د ډیو ریډیو خبريال ارشد حسین پر رپورٹ کې
د قومي اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د کمیټې مشر بلاول بټو زرداری د غونډې پر مهال د کورونو چارو سیکرټری ته د غداري په قضيو او د الکترونیکی جرمونو د کال 2014 د قانون پیکا لاندې تر اوسه پورې د صحافیانو او بلاګرانو پر ضد د جوړې شو مقدمو تفصیل غوښتلې د بیان تر مخه پولیسو کمیټې ته ویلي چې په خبريال افسار عالم باندې د شبي بریډ فوټیج د شناختی کارډونو قومي ادارې درات لیګلی خو تر اوسه پورې پدې کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی پدې مقابله ول بټو زرداری په اسلام آباد کې په صحافیانو شو بریدونو باندې اندېښنه وښودله او ویل چې د دې پیښو له کبله ټول نړۍ ته منفي پیغام تللې او په کار د کورونو چارو وزارت د ماملا غوسې نتیجې ته ورسوي د بلاول بټو زرداری د پښتنې په جواب کې د اسلام آباد پولیسو کمیټې ته ویلي د کال 2013 تر دې دمه په خبريالانو باندې 50 حمله شوې چې پکې شپږ غټې حمله کړي وي. بلاول بټو زرداری ویلي ک په صحافیانو باندې حملو کې کومه اداره ککړ وي نو دا د غندنې وړ ده، او کچره په ناسمه توګه د ادارو نوم اغستل کیږي نو دا هم د غندنې وړ ده. د بشري حقوقو د کمیټې د غونډې وروسته بلاول بټو زرداری میډیا سره د خبرو په وخت ویل چې د پولیسو او حکومتي چارواکو لخوا ورته د اطمینان وړ جوابونه نه دي ترلاسه شوي. د بلاول بټو زرداری ویناوا یو سب کمیټه جوړ کړي چې نه با یوازې په صحافیانو باندې د شوو بریدونو جاج اخلي، بلکې د صحافیانو د تحفظ قانون ته به هم کتنه کوي. هغه وایي دی به د آی ایس آی ډایرکټر جنرل فیض حمید ته هم خط لیکي او ورته به وایي چې څنګه په صحافیانو باندې د بریدونو له کبله د ادارې بدنامي کیږي او د هغه پام به دې اړخته راړوي. د قومي اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې غړي موسین داول وایس اف امریکا ډیوه ته وویل چې په دغه غونډه کې په صحافیانو باندې د بریدونو ترڅنګ په عام سیاسي فعالینو باندې هم د غدارې د مقدمو جاج واغستل شو. دغه کمیټې ته بلل شوی خبریال اسدلی تور چې په دې وروستو کې په خپل هم د نامعلوم کسانو لخوا د تشدد ښکار شوی وایس اف امریکا ډیوه ته وایي هغه امید نه لري چې په صحافیانو باندې بریدونو کې ککړ عناصر به رابرسېره شي، خو وایي دا قسمه غونډې به په ادارو باندې فشار زیات کړي.
جس بات کی ہمیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اطمینان ہوا وہ یہ ہے کہ ہماری سول لیڈرشپ اور سیاسی قیادت نے ہمیں سنا.
ہغوی پیاو خبر مطمئن دی چې زمنګ سیاسی لیڈرشپ منګ واوریدو، ولې چې د صحافیانو د دادرسې اصل فورمونه عدالت او سیاسی ادارې دی، او د دې غونډې ښکار شو چې ټول سیاسی ډلې په خبريالانو باندې په بریدونو تشويش خای. وتلې خبريال او د پیمرا په خوانی چیرمن افسر عالم په ټوئیټر لیکلی چې بلاول بټو زرداری په صحافیانو د بریدونو او د پاکستانیانو په ځلونو کې خورې شوی یری د فضا په تناظر کې به ڈی جی آئی سی ته خط لیکي او هغه به د معاملې د سنگینتیا او د ادارې تشخص ته د رسیدونکو زیان نه خبروي. د صحافیانو د حقوقو نړیوال تنظیمونه پاکستان د خبريالانو لپاره د نړۍ تر ټولو زیات خطرناک هیواد ګرځوي. د کال 1992 نه تر اوسه پورې پاکستان کې لګ تر لګه 16 صحافیان وجلی شوي دي، او پاکستان د صحافتي ازادۍ په لحاظ سره د 200 هیوادونو په فهرست کې په 15 نمبر ولاړ دی.
د بلوچستان تربت هوایی ډګر باندې ګمارل شوی یو اسکر د وسلوالو په برید کې وجل شوی دی. بلخو د ترګری د مخنیوي اداره سی ټی ډی وای د بولان د مارواړ په سیمه کې د وسلوالو سره د نښتو په پیخه کې سلور مشکوک وسلوال وجل شوی دی چې وای تړاو یې د بلوچ ازادي غوښتونکي وسلوالې ډلې بی ایلې سره دی. په دې اړه نور تفصیل د ډیو رډیو خبریال حمید سمسور په ریپورت کې.
د پوز د عمارې کوڅنګوي چې اوس دوی د تربت د اوایل ډګر په شاوخوا سیمو کې ملشه قواو پلټنې پیل کړې دي او هدفي عملیات هم روان دي. آی اس پی آر وی چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې په بلوچستان کې ګډوډي رامنځته کړي. د دوی په خبره چې په بلوچستان کې امن او سوله د وینې په بدل کې راغلې ده. تر اوسه پورې په دغه پیښو کې څوک نه دی نیول شوی او نه د دغې پیښې مسؤلیت چا په سر اخیستې دی. و بل لور ته بیا دلته په کوټه کې د تراګری د مخنیوي د ادارې ویان ادا کوي چې دوی له کوټې څخه د ختیس په لور د 40 کیلومتره په واټن باندې د مارواړ په سیمه کې د تراګرو یو مهم پلان ناکام کړی. کونټر ټیریزم وی چې دوی دغه عملیات د پټو شبکو د معلوماتو پر بنسټ باندې وکړل چې د بلوچ لیبریشن آرمی یو شمیر غړي د مارواړ په سیمه کې د خپلو محاصره شوو ملګرو د راخلاصولو پلان ترتیبوي. د دوی کیمپ شاوخه په ولکه کې واغستی او بیا یې ورته وویل چې وسله پر مځکه کښېږدي، خو د دوغو وسلوالو له لورې ډزې وسوې چې بیا دوی ځوابي ډزې هم وکړې چې په نتیجه کې څلور وسلوال ووژل سو، نور بیا په تیښته کې بریالي سو. د تراګری د مخنیوي اداروي چې د نورو وسلوالو د نیولو لپاره د دوی هلې ځلې دوام لري. کونټر ټیریزم وی چې دوی د دغې پیښې مقدمه ثبت کړله. خپلواک سرچینو تر اوسه پوری د دغه پیښې پخلی نه دی کړی او د وسلوالو له لوري هم بیانیه مخې ته نه راغلی. وسلوال سازمانونه ادعا کوي چې حکومتي چارواکو لوړاندې خلک نیولي بیا یې ووژني او بیا وی چې دوی په مقابله کې ووژل شو. چې په روانونه کې د مارواړ په سیمه کې څلور د ملشک وو عسكر وژل شوی وو. د هغه پیښې مسولیت بیلی په سراخستی وو. په بلوچستان کې لتیرو 15 کلوزخه امنیتي وځ خراب ده. دلته بلوچ وسلوالي ډلې طالبان داعش او دغه ډول تندره او مذهبي ډلې ډېرې فعال دي. خو حکومتي چارواکي وایي چې اوس د پخوا په پرتله باندې دغه پیښې ډېرې کمې سوي دي او حکومت په کلک باندې خپلواک پرانستې دي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی.
السلام علیکم ګرانو رسیدونکو، د وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د جمعې ورځ د کال 2023 جون د میاشتې 13 نیټه ده. د امریکا صدر جو بایدن او د ترکی صدر رجب طیب اردوغان دی اونۍ په شوې ناسته کې په دې سلا شوي چې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته به د کابل هوایي ډګر امنیتي چارو مشري ترکی په لاسو کې اخلي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری په بجټ باندې د بحث نو وروسته خپل وینا کې ویلي، حکومت او نورې ملکی ادارې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته د افغانستان په حالاتو او په دغه کې د پاکستان پر رول باندې قومي اسمبلی خبر کړي. او په ایران کې خلک د نوي صدر لپاره په داسې حال کې رائے اچي چې په هواد کې د کورونا ناروغي بد وضع او د امریکا لخوا د بندیزونو سره ملکی اقتصاد انتهایی خراب حالت ته ورزيدلې. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. امریکا صدر جو بایدن د ترکی صدر رجب طیب اردوغان دی اونۍ په شوې ناسته کې په دې سلا شوي چې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته به د کابل هوایي ډګر امنیتي چارو مشري ترکی په لاسو کې اخلي. دا خبره د امریکا د قومي سلامتیا سلاکار جیک سولیون پرون کړې ده. دوی ویل چې د دواړو مشرانو د ترکی لخوا د روس نه د اس 40 ډوله میزایل دفاعي نظام اخستلو په شخړه باندې کومه سلا نه دراغلي، خو زیاته کړه چې په دې اړه به خبرې ترې دوام کوي. د ناټو ائتلافي غړو دواړه هیوادونو ترمنځ د شخړه باندې تاوتریخوالی په نږدې کې سیوا شوی. د امریکا د قومي سلامتیا سلاکار سولیون وویل چې د ګل په ورځ د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو ترمنز د ناستې په وخت د امریکا او د ترکی صدر د افغانستان په موضوع باندې بحث کړي. د ویل چې صدر طیب اردوغان د کابل هوایي ډګر د امنیتي چارو سمبالولو په اړه د امریکا څخه د کومک غوښتنه کړي او صدر بایدن ورته د دغې باور ورکړی دی. د افغانستان د خارجي عسکرو د وتلو وروسته د کابل حامد کرزی هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماټي حلو ځلو لپاره مهم ګڼل کیږي. بلخوا د پاکستان خارجه وزارت ویلی دی چې داسې هیڅ کوم قسمه وړاندیز باندې غور نه دی روان چې تر مخه به پاکستان د کابل هوایي ډګر د امنیت چارې په لاسو کې اخلي، بلکې دی وخت پاکستان صرف د سولې په خبرو کې خپل مرستو باندې کار کوي. دا خبره نن د خارجه چارو وزارت ویان زید حفیظ چودری په ونیز کانفرنس کې خبریالانو ته د وینا په وخت کړي. د یو پوښتنې په ځواب کې دوی ویل داسې هیڅ کوم ډول وړاندیز باندې دی نه دی خبر، خو پاکستان د سولې په خبرو کې د مرسته کولو خپل رول باندې کلک ولاړ دی. خارجه وزارت وایان زیاته کړه، پاکستان بیا بیا په ذمواري سره د افغانستان د خارجي عسکرو د وتلو غوښتنه کړې چې د امنیت پاتې خلاف چرته د حالاتو خرابونکو لاسو ته لاړه نشي. خارجه وزارت وایان د هم ویل چې پاکستان د تشدد او ډزبندۍ غوښتنه هم کوي چې د سولې خبرو ته لار هواره شي. یاد دی وی چې څو ورځې وړاندې ترکی د کابل هوایي ډګر امنیتي چارو سمبالولو خبره کړې وه، خو طالبانو د کوم خارجي هیواد په افغانستان کې د هوایي ډګر د سمبالولو چارې په لاسو کې د اخستو سره مخالفت ښودلې وو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت د پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری په بجټ باندې د بحث نو وروسته خپل وینا کې ویلي، حکومت او نورې ملکی ادارې د افغانستان د امریکایي عسکرو د وتلو وروسته د افغانستان په حالاتو او په دغه کې د پاکستان په رول باندې قومي اسمبلی خبر کړي. نوموړي ویل چې د پاکستان په خوانی پوځي امیر ضیاء الحق پاکستان د افغانستان جګړې ته د خپل شخصي ګټو لپاره وردن نه کړي وو، او بیا دغه کار یو بل پاکستانی پوځي امیر پرویز مشرف وکړ کله چې هغه یو منتخب حکومت ختم کړ او د دغه وروستو امریکا په افغانستان باندې حمله وکړه. دوی ویل دواړه حکومت او هغه ادارې چې په افغانستان کې په حلو ځلو کې اخته دي هغوی د پارلیمان ته ارومرو تفصیل وړاندې کړي. په ځواب کې مرکزی وزیر حماد اظهر ویل چې دا د پیپلز ګوند حکومت وو کله چې امریکا ته په پاکستان کې د ډرون د حملو کولو اجازه ورکړې شوه.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری ویلی هغه به د هواد استخباراتي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید ته خط لیکي چې په صحافیانو د حملو سره څنګه استاسو ادارې بدناميږي. د قومي اسمبلی د بشري حقوقو قائمه کمیټې غونډې په وخت داخله وزارت ته هدایت ورکړی شوی چې د غداري او انټرنیټي جرایمو په سر صحافیانو باندې د جوړو شو مقدمو فهرستې وړاندې کی. په شوې غونډه کې د حملو ښکار شوی یو شمېر صحافیان هم وربلل شوی وو. بلاول د پولیسو نه په اسلام آباد کې په صحافیانو د شوو حملو تفصیل او بیا دغه حملو پر ضد څومره په مناسبه ډول تحقیقات شوي د هغې معلومات یې هم ترې غوښتلي دي. په رسمي ځواب کې ورته وویل شول چې د کال 2018 نه راپدې خو ټولې 50 حملې شوي چې پکې 44 د ذاتي نوعیت وي چې پکې د شل چالانونه شوي 15 رد کړې شوي او د 19 مقدمو په لټنې روانې دي. د بشري حقوقو کمیټې ته ویل شول چې په دغه یاد کړل شو حملو کې شپږ په لوی کچه پیانو باندې وي. بلاول زیاته کړه کداغه حملو کې کومه اداره لاس لري دغه قابل مذمت ده او که څوک په غلطه د کوم ادارو نوم اخلي نو هم قابل مذمت ده. د شوالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوود ویل چې د پښتون ژغورني غورځنګ د مشرانو په ضد د غداري مقدمو جوړولو په موضوع باندې هم په غونډه کې بحث شوه او د بشري حقوقو کمیټې زیاتره غړو د پی ټی ایم په غړو د جوړو شو مقدمو په اړه باندې اندېښنې ښودلې دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده. د ایران سرحدي چارواکو په دې هیواد کې صدارتي ټاکنو د امنیت په خاطر په بلوچستان کې له پاکستان سره خپل غړ پوله د هر ډول تګ را تګ او تجارت لپاره بند کړی ده. نن په ایران کې صدارتي انتخابات شوي دي خو تر اوسه یې لا نتیجې مخې ته نه دی راغلي. تفصیل د بارکوال میاخیل پر رپورت کې.
د ایران د ولسمشرۍ په نننۍ ټاکنو کې څلور تنه امیدواران دي چې درې پکې د سختو نظریاتو لرونکي ګڼل کیږي. محسن رضایی میرقائد، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشرۍ د 14 دورې لپاره څلور امیدواران دي. د جمعې په سهار 9 بجې چې د ووټونو اچولو عمل پیل شو نو په پایتخت تهران کې تر ټولو لومړی ووټ د دې هیواد مذهبي مشر آیت الله خامنایي واچاوه. خامنایي پرون پر خلکو غږ کړی وو چې په زیات شمیر په ټاکنو کې ګډون وکړي. د ایران د کورونا چارو وزارت په وینا په دې انتخاباتو کې 950 میلیونه او 3,10,000 تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. خو د ایران په صدارتي ټاکنو کې د 40% خلکو د ګډون اټکل سوی چې تر تیرو ټاکنو ډیر کم دی. دوی ورځې وړاندې د بلوچستان په تفتان ښار کې پاکستانی او ایرانی چارواکو په دې اړه غونډه هم کړې چې پکې د ایران د صدارتي ټاکنو په محل د پولو پر امنیت او نورو مسایلو خبرې کړې دي. وی او ای ډیواته د را رسیدلې خبر لمخې په دې غونډه کې د پاکستان لخوا د تفتان مرستیال کمشنر رسمت الله تکزی او د رهداري دروازې زموار الهي بخش نوتیزی او د ایران لخوا مرزبان دویم محمد رضا اخوان د خپل پلاوی په مشرۍ ګډون کړی دی. ایرانی سرحدي چارواکی محمد رضا اخوان ویلی د جمعې په ورځ د ولسمشرۍ د ټاکنو لقبلې پر پوله امنیت سخت کړی او له پاکستانه هم غوښتنه کړې چې خپل غاړې ته کلک امنیتي ګامونه واخلي. د تفتان د مرستیال کمشنر رسمت الله تکزی په وینا د پاکستان او ایران ګډه پوله د مارچ له میاشتې راهیسې په ایران کې د نوروز د رخصتیو له وخته بنده ده او وایي په دې اړه بیا بیا ایراني چارواکو ته احوال ورلېږلی چې د خلکو ستونزو ته په پام دی پوله خلاصه کړي خو وایي پوله تر اوسه بنده ده. د پولې بندېدو نه یوازې عام خلک اغیزمن کړي بلکې پر تجارت یې هم اثر کړی دی او هغه پاکستانی میوې چې ایران ته بلېژل کېدې بازار یې لوېدلی دی. په چمن کې د میوو یو کاروباري عبدالخالق وایي امونه یې ډېر ارزانه سوي ځکه چې وایي ایران بند کړی دی او افغانستان هم ډېر ټیکس پرې اخلي. ایرانی چارواکی محمد رضا اخوان د جون پر 15 د خپل لیدنې په محل پاکستانی چارواکو ته ډاډ ورکړی چې د ولسمشرۍ ټاکنو تر ختمېدو وروسته به خپل پوره هڅه کوي چې پوله د هر ډول تجارت لپاره پرانیزي. ایران له پاکستان سره تر 900 کیلومتر زیاته اوږده پوله لري چې د عامو خلکو ترڅنګ رسمي او غیر رسمي تجارت هم ورباندې کیږي. خو ایران وخت په وخت د پاکستان لغاړې په ایران کې د وسلوالو لخوا د ترهګرۍ په پیښو کې د لاس لرلو تورونه هم لګولې دي چې پاکستان تل رد کړي دي. بارکوال میاخیل، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، واشنگتن.
قدرمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا ده خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه واګي د خیبر پختونخوا بنو په جاني خيلو کې د یو قومي مشر د وجل کې دورستو پیل شوی احتجاجي درنا نن په 19 اورز هم روانه به د دغه درنې مشران وای 13 ورځ ورته د ترانسپورت د وزیر شاد محمد خان په مشرۍ کې حکومتي جرګه ورغلی و او دوی ته د درنې د ختمولو ویلی وو خو دوی وای تر څو چې حکومت د دوی غوښتنې نه وي منلي او په سیمه کې ورته د امنیت باور نه وي ورکړي تر هغه به دوی خپل درنه نه ختموي په دې اړه نور تفصيل د ډیور ډیو خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کوي
د بنو په ځان خیر کې نن پرونه سم ورځ هم ځای خلک د مړي سره په احتیاجي پرلت ناشتي او وای د اسلام آباد د لارین پریکړه ورسته له هغه د دوه ورځو لپاره ځنډولې چې 13 ورځې د سوي د ترانسپورت وزیر شاه محمد وزیر د پرلت ته ورغلی وو د پرلت ته وینا پر مهال شاه محمد وزیر ویلي وو د سوي اعلی وزیر محمود خان په استازیتوب ورغلی او زیاته کړې وو د دوی غوښتنې جایز دي او د سیمه ورسته پاته شوي او باید حکومت د دې لپاره لوی پرمختیايي پیکج اعلان وکړي شاه محمد وزیر د وینا پر مهال د پرلت کوونکو څخه غوښتي وو د اسلام آباد پریکړه دی وزندوی او د بجټ غونډې ورسته به دوی ټوله اوغشته اومنل شي د پرلت ایوا کډنوال حبیب وزیری اول تر دې ورسته کام د اسلام آباد ته د لارین کولو پریکړه د دوه ورځو لپاره وزندوله او کچرته په دوه ورځې نه تر سبا پورې دوی ته جواب ونه ویل شو نو بیا به دوی سره د مړي اسلام آباد ته لارې یو کوي
چې ام پی ای د ملک شاه محمد اغه راغلی وو د جرګې په تور باندې نو هغه زمونږ د کوم نه مطلب 15 ورځې ټیم وو خپل چې تاسو 15 ورځې لګ لیټ شي اسلام آباد ته مرزي نمونکم دا خبره ته وکړه چې راخ پینځور د ډېر زیات دي اتوار ورځ تر ستاسو خپل کوشش وکړي کته سو مطلب مذاکرات ته سوګر وستې شي کنه اتوار په ورځ مونږ بیا اسلام آباد ته ځو کوم په دې باندې فیصله وکړه چې اتوار ورځ رسا اتوار په ورځ به خیر وو
د ملک نصیب خان د مړي سره د احتجاجي پرلت په داسې حال په ځاني خیر کې روان دي چې د ګرمۍ شدت انتهایی صفه دي خو بیا هم په دې پرلت کې هر ورځ په زرګونو شمېره خلک الیدل کېږي دغه پرلت کوونکي د مشر ته انصاف ترلاسه کېدو سره په سیمه کې د امنیت ټینګښت او د ناامنۍ مخنیوي غوښتنې کوي او وایي دوی سره چې د صوبې اعلی وزیر په وروستۍ کې کومې ژمنې په لیکلې بڼه کړې دي هغه دې پوره کړی شي په ځاني خیر کې د مارچ په میاشت کې څلور تنکو هلکانو مړي موندل کېدو وروسته په احتجاجي پرلت ناستو کسانو د صوبې اعلی وزیر محمود خان په لیکلي بڼه په سیمه کې د امنیت ټینګښت سره په دغه پیښه کې وژل شوي هلکانو ته انصاف او په دې وژنه کې ککړ کسان قانون ته راکش کول او د علاقې څخه په زور به درک کړی شوي کسان عدالت ته وړاندې کول یا خوشي کولو باور ورکړی شوی وو حکومتي چارواکي داوا کوي په دې کې زیاتره مطالبه پوره شوي چې پکښې د وژل شوي تنکي هلکانو کورنیو ته امدادي مرستې هم ورکړی شوې دي خو د ځان خیر کم یو مخبر مشر ملک مویز وایي د دوی لومبۍ غوښته د غصبه د هر قسمه نه امنۍ څخه پاکول او امنیت ټینګښت په ځای کول دي هغه وویل کده اعلی وزیر محمود خان سره په دې وروستۍ کې په شی موعده عمل شوی وای نن به دوی په احتجاج نو ناست
پاسه خل په درنه کې نوست نو څه ته یو راولي خو بیا په ورواتل دي نور چې بیا کیږي څه نه جوړدل میر داس یی چې هغه د عملی کو کله چې حکومت یی چې را پاک میر به وسیدو ا د برته وشي چاکی میں خبر امیر ور سره کړی په شټام پیپر کسا عمل په شوه امیر ولوش کی دا کوم ته د مشرونو د شپږیری حکومت او عوام د اعتماد ته مشتر کې چګه وای چې خدای نه دا وش نو خو یختم نه خدای غاسه سره نو لګیا یو څه خو دا غاښتنه
پولیس سر د وژل سی مشر ملک نصیب خان مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج شوه دا پیښه د مئی په دیرشمه نیټه شوه او تر هغه وروسته ځای خلک د هغه د مړي سره په احتجاجي پرلت په علاقې کې ناشتي وای سف امریکا دیوا په دې اړوند دی بنو سیمه او د سوي حکومتي چارواکو تماس حسا وکړه خو څه جواب ترلاسه نکړو بل خو ته په دې پرلت کوونکو درشوي د پولیسو مقدمه کې ویل شوی کورنۍ په ساده ویداري نه کوي او نو ور سره په پلټنو کې مرسته کوي عدنان بیٹنه دیوا بنو
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی په خیبر پختونخوا کې د صحت د محکمې چارواکي وای د هیواد په کچه د کورونا وایرس کیسونو کې 13 دوه میاشتو کې څو د پاسه 70% کمیر اغله ده او 13 شواروس کې د مثبت په خوشره نږدې 2% ریکارډ شوه ده چارواکي وای په خیبر پختونخوا کې هم د مثبت په خوشره چې 1300 میاشتو کې 10% و اوس 2% تر کم شوه ده چې لوی سبب د خلکو احتیاط کول دي ډاکټران وای د کورونا وایرس نه د بچ کېدو یوازنې لار د ویکسین لګول دي دوی وای کچري خلکو په وخت ویکسین ولګول نو د وبا سلورمې سپې خوریدونه خوندې کېدل شي نور تفصيل د ډیور ډیو خبريال عبدالرزاق په ریپورت کې
په پاکستان کې د کرونا وایرس مثبت پیښو کې کمیرات لو په حق له د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مرستيال مشر او د کرونا وبا د پاره ټاکل شوی ویاند ډاکټر اکرام الله خان وای د کرونا وایرس مخنیوي د پاره د حکومت لخوا اغستل شوی ګامونو او خلکو ته په وخت ویکسین لګولو سره د کرونا وایرس په پیښو کې کمی راغلی دی. نو موړې وای تیر ورځې پورې د پاکستان په کچه د کرونا وایرس پر ضد 1 کروڑ او 9 لک لکتنانو ته ویکسین لګولې شوې دي.
لاک ډاون لګول، سمارټ لاک ډاون، براډ لاک ډاون، شل بیا د دکانونو بندیز مختلف ټایمونو باندې 2 ورځې بالکل بندول، بیا انټر ډیسټریک او انټر پروینشل ترانسپورټ بندول، سکولونه بندي او د عوامو طرف هم دا ده چې د حفاظتي تدابیرو هغه استعمال زیات شوی وو، دا غي د وجه د کیسز لاندې را پریوتل. بلدارې کو تاسو وګورئ زموږ اوسه پورې تقریبا 16 لک کسانو ته ویکسینیشن شوی دی. تقریبا 3.5 لک کسان دي چې فولی ویکسینیټډ دي، باقی د نورو خلکو یو ډوز خامخا غشته دي. او کومنګ دې د 2-3 میاشتو کې خپل ویکسینیشن نور تیزو کونو هغه د سلورم ویف چې کومه یو خطر ده هغه به ډیره کم شي.
د راپورونو تر مخه د اپریل په میاشت کې خوښه وزره د کرونا وایرس نه ناروغ شوی تنان د هیواد په کچا په هسپتالونو کې داخل وو. خوروانه میاشت کې د داخل مریضانو شمیره 2,500 ریکارډ شوی ده. د صحت محکمې نه تر لاسه شو معلوماتو تر مخه په خیبر پختونخوا کې نږدې 600 د کرونا وایرس ویکسینیشن مرکزونه جوړ کړل شوی دي او د 500 سیوا د ویکسین لګولو غاړي هم بیلابیلو سیمو ته ورته کوي. په مردان میډیکل کمپلیکس کې د عامو ناروغو متخصص ډاکټر عباس خان وی ویډیو ته ویل چې د کرونا وایرس نه په مستقله توګه د خوندیتوب یو ځنی لار ویکسین لګول دي.
کرونا خلاف د بچاو واحد ذریعہ نن سبا چې دا ویکسین دی. ویکسین ټول سي دي چې کوم یو تاسو ته ملاويږي وی وخه لومبني فرصت کې دا وال پکار دي. ویکسین چې دی بیسیکلی ستا قوت مدافعیت جوړی دا کرونا وایرس خلاف، او دا قوت مدافعیت نارملی د دې خلاف چې ویکسین او نزوم باډي کې ایمیون ریسپانس ډیولپ شي، او دا که کرونا دوباره کېدو تاسو ته امکان ني او که اوم شي نو هغه شدت به ني، کم از کم مرګ به ني. کډیر دغه کیږي بدلګه ته با زوکام ټوخي بو کې په خپل او بیټیک شي.
د سرکاري شمیرو تر مخه په پاکستان کې د کرونا وایرس څخه تیر یو شواروز دوران 1,300 ناروغ شوی او یو کم 300 ناروغ تنانو ترې ژوند لا سور کړی دی. شمیري خای تر وسه پوري د هیواد په کچا د کرونا وایرس نه په مجموعي توګه 9,600 او 2,200 ناروغ شوی او 21,914 په حق رسیدلی دی. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
درمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیو ته غوږی. په پاکستان کې د کورونا د مخنیوي ادارې ان سی او سی لخوا جاری شوی یو مراسله کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښو کې زیاتوالی راتلو لوجه پاکستان د افغانستان سره د نن خپل سرحدونه تړي، خو د تجارتي گاډو تګ را تګ به جاری وي، خو یوازې هغه پاکستانیان به پاکستان ته ورداخليږي کوم چې په افغانستان کې بند پاتې دي، او د پاکستان لاره به یوازې افغانانو ته د واپس تنېدو اجازه وي، خو وايي د دای خلکو سره به قانوني اسناد لازمی وي او د دوی د کرونا ټیسټونه به هم په سرحد کیږي. د دې پریکړې سره سم نن د چمن سرحدي پوله تړل شوی و چې په سرحد باندې په سونو خلک بند پاتې شوی دي او د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال نعمت الله سرحدي په ریپورت کې.
ان سی او سی کوم مراسله او متلیقه ادارو ته لیږلې ده، په هغه کې ویل سی دي په پاکستان کې بند پات افغانانو ته به افغانستان ته او د افغانستان څخه هغه پاکستانیان ته به پاکستان ته راتګ اجازه وي کوم چې الته بند پات وي، خو د دوی سره به قانوني اسناد لازمی وي او د دوی به پر سرحدي پوله د کورونا ازموینه هم کیږي، خو د افغانستان څخه پر انساني همدردي او مریضانو ته به پاکستان ته د علاج لپاره د راتګ اجازه وي. خونم پر چمن سرحد باندې د پاکستان دغه پریکړه عملی شوه. د سهار د پولي د خلاصېدو د وخت څخه تر ماښام پورې د پولي دواړو طرف ته پسوونه ځای خلک ولاړو چې د پولي څخه د تیرېدو هڅه کوله، خو د پاکستان لوري راګرځول سوي وو. په دغه محل پر پوله ایثار خلکو او د خپل مشکلاتو په اړه دارنګ او ویل
ټول مشمان د دوه غنټې کې مرته ولاړ زنانو نه نه ټول یو دی ولاړ دی په حکومت و کې چار زنان تخپل لار وکی نه نو تخپل لار کې بیا ورځ مخ ته خبر خلته ورکی چې دروازه یا بند یا خلاص ده موږ به دوم نسلیا نو کو پردان دوه کندار او جل سره روان یو ټوک د پټ مسافر روان دي بیا دروازه بند ده
سفر او سلی دا دی اوښ دی اوس په کمپیوټر کې بند ولاړ دی زدل تورته ولاړ مرته ګرځم ساره غلم در اوس پر ورته ولاړم ټول مسلمانان د غي په عذاب اخته دي خوشنيان خوند منډه ګرځ د غي ذلیل دي په مرکی ولاړ دي
نه نو مشمان ګرځل ته ودل مروته پراته و د غي مرزان د غي د دې بز مرسال د الخ بار ور دای پنځه ورځې شپږ ورځې مخه دا ور کې ولسی سورور د لار باندې جه څوک زنان په افغانستان کې څوک په دې خو کې دا به مرسي علاج
ته دا ما ودر خي زنان په تد ورو پیسې راک پوج نه شنه کارت مې نه پرې د سر په خلاص زنان مې پرابلم دوره پاسه د مې لا غلې ده
زنان او مرزان را سره د لارې بند کړې ده سری ګرمۍ ته ټول خشنيان او مریضان او زنان ټول دغه ناشه دا خو ظلم نه ده حکومت هم دا غوښتنی چې خلکو ته د لارې لکی د مسلمانان په تکلیف دي مریضان دي زنان دي خشنيان دي بيخي عذاب ده
پرچمن سرحد باندې ګمارل سوی د مکمسې د ډلی یو مشر اختر محمد وویل سپرپوله دغه اجازه لرونکي د خلکو د تګ او راتګ په محل دوی په سم لاسي ډول د کورونا ازموینه هم کوي د کورونا علامات په مسافر کې ښکار کې دوه سره سم دوی د نورو درملونو د پاره وچمن هسپتال ته منتقل کوي خو د افغانستان سره سرحدونه تړلو د حکومت پاکستان پر دغه پریکړه باندې تاجر تنظیمونو او د مدني ټولنې پالو تنظیمونو خپل سخت خبرګون ښکار کړی دی دوی وایي چې حکومت پاکستان د افغانستان سره خپل سرحدونه تړلو پریکړه واپس واخلي پولیس د بنجه دوه سخه پر پول آباد بشل سوي کورنۍ ځای کبایل او تجارت د سخت مشکلات سره مخامخ کیږي نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا چمن
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا تغوغي د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز ناوړی قدرمن اوریدونکو نن د جمعه ورځ ده او د جمعه په ورځ د ډیوا رډیو همکار سردار علي ټکر ستاسو لپاره د یو شاعر او لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورت وړاندې کوي راځي چې واورو نن د ډیوا رډیو همکار سردار علي ټکر ستاسو لپاره د کم شاعر یا لیکوال د ژوند او فن په اړه باندې رپورت وړاندې کوي
خګورې دونکو نن به د سره د یو بل شعر په حواله نظر شریکو د دې شعر نوم دی شمس الدین پروفیسر افضل رضا په خپل کتاب پټ ستوري کې د شمس الدین په حواله داسې لیکي وای چې شمس الدین د 12مې صدی هجری د پښتو شاعر دی او په زیارت کاکا سیب کې د کاکا سیب په اولاد کې په پیر سچو میاګانو کې زګیدل لکه چې مناقب شیخ رحمکار کې لیکي چې زمانوم د شمس الدین کمه خدای کا نور د دین يم فرزند شیخ زبیر رب کړه په مخ کې خیر چې نوم قیاس الدین دې د ولد په یقین دې د دپلار چې نور د دین دې په تحقیق ضیاءالدین دی مشر زوی د رحمکار دی منتهی د کردګار دی د دې مناقب د قلمي نسخې کتاب رستو په 1200 او اوش پېته کې شوې دی نو د دې نه د اندازه لګې دی شي چې شمس الدین د 12مې صدی هجری علم شاعرو مروجه علوم حاصل کړو د پښتو په هغه شاعرانو کې ثابت شي چې علمی پنګه ډېر درنه ده د خپل نیکه کاکا صاحب منقبې هم لیکلې دي ولې داسې معلومیږي چې لاسنیوی د خپل نیکه د مرید فقیر جمیل بیگ نه کړی وه د خپل پیر منقبې هم پښتو ژبه کې لیکلې دي په ساده پښتو ژبه کې لیکلی مناجات د اثر نه ډکتی د دینه علاوه قصه د جرجیس هم پښتو مصنوعي کې تصنیف کړی ده د کلام سے نمونے د میا حسیب گل سے پبیاس کے ہومشتا او س میا انزر گل پچمن بے عدل او گلشن بے تمثیل کے ہم نقل کری دی چدلتا مونگ را نقل کری دی اورک کا خزانہ دویم ٹوک کے خغلی ہمیش خلیل سے پسفہ نمبر دو سوا او یو درش د دپا حقلا لکی چی شمس الدین د مقدمین و غزلگو شعرا و پشمیر کے دے د احد زے زگے او نور حالات وے حس پتنے لگی نو رازے چی د کلام د نمونے د سر شریک کو پجہان کے پاتی نم دے د اخلاص پجہان کے پاتی نم دے د اخلاص کہ گورے کار ما دم دے د اخلاص لباسی آران بشمار اپ دنیا دی لباسی آران بشمار اپ دنیا دی رات اخایا یار کم دے د اخلاص او تچوائی ما دستور د اخلاص نزدا تچوائی ما دستور د اخلاص نزدا ہر دستور خمالوم دے د اخلاص او نور سے نشتا پنمگڑی بے اخلاصا نور سے نشتا پنمگڑی بے اخلاصا ما قتل خپل نجوم دے د اخلاص او د لباس ہنر ہر چرت ڈیر لی دشی د لباس ہنر ہر چرت ڈیر لی دشی ہر سڑے پ بخر شم دے د اخلاص او بے اخلاص نور سنک شمس الدین بے اخلاص نور سنک شمس الدین پ اسرار و چ مفہوم دے د اخلاص خگوری دن کو پراتلن کے پروگرام کی بدے و بل نوی شعر سرستا سو پا خدمت کے زیرے گو اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت رکھے پلوے لم سپارو او خجون در تغواڑو
د خبری خپرونې په دې برخه کې ورزو اداریې ته دا اداریا د واشنگتن نظر سرګندوي او ستاسو د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی دا راځي چې په ګډه یې وورو
ایران او بین الاقوامی ایټمی توانائی ادارې د ایران د ایټمی تنصیباتو د سارنې کولو د لوزنامی میاد یو میاش نور اوګت کړی دی دا لوزنامه د مئی په یو ویشتم تاریخ ختم شوې ده د میاد غزولو دا لوزنامه د ایران او د عالمی طاقتونو ترمنځ د ایران په ایټمی پروګرام په شوې لوزنامه ویانا کې د خبرو اترو د یو نوي دور شروع کېدو په موقع شوې ده امریکی او ایران دواړو ویلي دي چې دوی په لوزنامه عمل کول غواړي د وړاندینی صدر ټرمپ په دور کې امریکی په کال 2013 کې ځان دغه لوزنامې نه وستې ده او په ایران یې نوي بندیزونه لګولي دي د دغه ورځې نه راپدی خوا ایران په خپل ایټمی پروګرام د عمل کولو لپاره یو شمیر اقدامات کړي دي چې پکې د یورینیم هغه حد نه زیات حد پورې د سوچکولو اقدامات شامل دي کم چې په لوزنامه کې مقرر کړی شوی و د ایران په ایټمی پروګرام او په دې باب له پښوی لوزنامه موجوده خبرې اترې د یورپی یونین د مشرۍ لاندې کیږي او د دې مقصد دا دی چې د برتانیې چین فرانس جرمنی او د روس په شمول د امریکای او د ایران د شرکت په ذریعہ په لوزنامه د عمل کولو مقصد حاصل کړی شي په موجوده خبرو اترو کې امریکا نیغ په نیغ نه ده شامله خو بیا هم دا شرکت ډیر اهمیت لري د مئی په 19 تاریخ د ختمیدونکو خبرو اترو نه پس د یورپ د خارجي عملیاتو د شعبې نائب لوی سکتر انریک مورا چې د خبرو اترو د غونډې مشري کوله اعلان وکړو چې په خبرو کې ناستو فریقینو ښه پرمختګ کړی دی او یو لوزنامه کېدو والا ده د امریکې د خارجه چارو وزیر ښاغلی انتونی بلینکن په ټلویزیون خوره شوي خپل یو تازه مرکه کې ویلي دي چې په ویانا کې د شوو خبرو اترو نه واضحه شوې ده چې هر فریق له په لوزنامه د عمل کولو دپاره په لوزنامه کې د بیرته شاملېدو په غرض قدم پورته کول پکار دي خاغلی بلینکن وی تر سوچ د امریکای تعلق دی نو موږ ته معلومه ده چې کم هغه بندیزونه به اوچتول په کار وي چې د ایټمی لوزنامې سره په سمون کې نه دي او موږ چې تر اوسه پورې څه لیدلي نه دي هغه دا ده چې آیا ایران له چې څه په کار دي هغې ته تیار هم دی او که نه دا ورله د ازمیخت وخت او د دې مونږ سره تر اوسه پورې څه جواب نشته. د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن په یو بل مرکه کې په کلکه سره دا خبره کړې ده چې امریکا ایران سره د عالمی طاقتونو شوي اټینګي لوزنامې ته واپس راتلو ته په مکمله توګه تیار ده، او که دواړه ملکونه لوزنامې ته د واپس راتلو مقصد حاصل کړي نو بیا شوي لوزنامې نه د مسلو د اوارولو دپاره د یوې زیاتې مضبوطې لوزنامې د بنیاد په توګه کار اخیستی کېدای شي چې پکې ګردا مشرق وسطا کې د غیر محکمتیا را پیدا کولو د ایران دریض هم شامل دی.